کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته خپرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران ظرفیتونو ته په پام سره د هیواد ته د افغان کډوالو دا بهیر دوام نشي کولی. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې خطیبزاده ویلي د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونهچول شي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د روان 2022 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په فاریاب ولایت کې نږدې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولي. ډبلیو اف پی په یو بل ټویټ کې ویلي چې د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې هم له 324,000 کورنیو سره خوراکي مرستې کړي. دا اداره وایي د 2022 کال له پیله په افغانستان کې 14,000,000 کسانو ته خواړه او تغذیه مواد برابر کړي او په روان کال کې به 23,000,000 وګړو ته مرستې ورسوي. د ننګرهار د کانال رئیس وایي چې ډیر ژر به د دې کانال د پاکولو چارې پیل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر دا خبر په یوه خبرپنه کې چې نن سهار خپره شوه د کانال د رئیس مولوي غلام رحمان له قوله ورکړی دی. په خبرپنه کې راغلی چې د ننګرهار کانال له درونټې نیولې تر مومندرې ولسوالۍ پورې په 15 ولسوالیو کې تیریږي. 1.5 هکتاره ځمکه خړوبوي او زرګونه کورنۍ کار ترې اخلي. روسی ځواکونه د ایران په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هند له صدر اعظم نریندرا مودی څخه غوښتي دي چې له روسیې څخه د تیلو پیر ګړندی نه کړي. بایدن پرون له مودي سره د ویډیو کانفرنس پر مهال وویل چې له روسیې د تیلو د اخیستو زیاتېدا به د هند په ګټه نه وي او په وینا یې دا کار کولی شي د اوکراین جګړې ته د امریکا ځوابي اقدامات له خنډ سره مخامخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې هند په دې وروستیو کې له روسیې څخه د نفتي موادو پیر زیات کړی او په پرونیو خبرو کې مودي له دې کاره د شاتګ هیڅ کومه ژمنه ورنه کړه. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د هند ولسمشر ویلي دي چې د افغانستان وروستیو پرمختګونو په نړۍ کې د بی باورۍ فضا جوړه کړې ده.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بی باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د سمې څارنې غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د لارو د جوړولو پلان لري.
په تیره حکومت کې د سړک سازی کار ډیر ښه په سرعت روان و. کله چې امارت اسلامي راغلی ده نو په دې برخه کې بیخي توجه نه کوي.
د اوکراین د جګړې او د پاکستان د بحران جزئیات درکو او په 15 دقیقې اونیز باس کې پر افغانستان د پاکستان د روان سیاسي بحران پر اغیزو خبرې کوو.
کوم خاص اثر نه لري. آی سایت ډیر زیات رول لري په بهرنی پالیسی کې، خصوصا د افغانستان په چارو کې او د نور ګاونډیو لکه هندستان.
د شیبی د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې وروستیو بدلونونو په نړۍ کې د بیا باورۍ فضا جوړه کړې ده. جی شنکر دا خبره د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې کړې او په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتوې په سیمه کې د ثبات په اړه هم اندېښنه ښودلې. طالبانو د دې اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره. د هند د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر وایي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته رسیږي. ښاغلی شنکر چې د هند دفاع له وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی دی.
بله موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 50,000 تنه غنمو مرسته کوو، خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ځانګړې ډله یا FATF او نور ورسره مخ دي. زه غواړم داسې ووایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ په خپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخته وړو.
د هند جمهور رئیس رامنات کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ښاغلي کوین ویلي وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هېواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې 2 اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه کله افغانستان سره مرسته ونشي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو وړاندې ډېره تکرار کړې چې افغانستان په سیمه کې د ثبات ملګری دی او تر خوا به یې خاوره د بل کوم هېواد پر ضد ونه کارول شي. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې مناسبې نه دي. هغه چې دا ډار له ځان سره لري چې دا هېواد به په ټولو برخو کې وځپي. که څه هم د افغانستان په اړه د ټرایکا په وروستۍ غونډه کې چې په چین کې وشوه، ګډون کوونکو هېوادونو په دې ټینګار کاوه چې افغانستان نه باید په هیڅ صورت د نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره وایي چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو باید سمه څارنه وشي. سیګار ویل دي چې دا کار به د بشري بحران د اغیزو په کمولو کې مرسته وکړي. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي د افغانستان سختو حالاتو ته په کتو د امریکا مرستې به تر نږدې راتلونکي پورې له دې هېواد سره دوام وکړي څو د بشري بحران اغېز کم شي یا هم د دغه بهیر مخه وګرځول شي. که څه هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د تیر 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی له افغانستان سره مرستې ودرولې او د دې هېواد څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني یې کنګل کړه، خو د ملګرو ملتو د مرستندویو ادارو او غیر دولتي مؤسسو له لارې له اړو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. امریکا د مارچ په 1 په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په نړیوال آنلاین کنفرانس کې چې ملګرو ملتو د 4,400,000,000 ډالر غوښتنه کړې وه، د څه باندې 200,000,000 ډالر مرستې ژمنه وکړه. په دې کانفرنس کې مرستندویانو د څه باندې 2,400,000,000 ډالر مرستو ژمنه وکړه. سیګار په خپل ټویټر پاڼه کې د غراز ویلي چې د امریکا پر مرستو یوې اغیزمنې څارنې ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې ضایع کیږي نه او ورسره تړلي فعالیتونه مثبت او رښتینی اغیز ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکي ادارې چې د امریکا له ملاتړه برخمنه له تیر جمهوري نظام سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو د لګولو پر بهیر په ځلونو انتقاد کړی او ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه ضایع شوې. په خپل ټویټر پاڼه کې دغه راز د مرستو د اغیزمنتیا لپاره سپارښتنه کړې او وای د افغانستان د ملاتړ اغیزمنه لار داده چې په لنډ مهال کې متحد ایالات باید د هغو مرستو لپاره چې د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو له لارې کوي له ستراتیژیک پلوه او په دقت شرطونه کیږدي او له هغو کار واخلي. امریکایی چارواکو ویلی چه در افغانستان سره مرستی د طالبانو حکومت تا نورکول کیشی بلکه در مرستندویو ادارو للاری مستقیمن حقوق کسانو تا ورکول کیشی چه آجل و بشری مرستو تارتیا لری. در ملګرو ملتو مرستندویو ادارو ویلی چه در افغانستان نژدې ټول وګړي کافی خواړه نه لري او شاوخوا درویشت میلیونه یې هم هغه شودل شوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
زموگ غاگل آزادی رادیو آوری قدر من آوریدون کو ده خبرونه پا دوام که ده افغانستان ده روانو چارو پا اره نور مطالب هم لروخ و اوس ورزو ده پاکستان مسائلو تا ده پاکستان نوی صدرازم شهباز شریف پا ده هیواد که ده سیاسی بحران پا دوام او رسته لده چه پخوانای صدر ازم عمران خان ده پارلمان ده رایو په نتیجه که سلب اعتماد شونن رسمن خپلی چاره پایل کری. راپورونه وای چه خاغلای شریف بنن لخپلو متحد و گندونو سر هم سلام مشوری وکلی چه راتلون که کابینه جوره کری. پا دیاره ده نور و جزیاتو لپاره ده ازاده راژیو ده مشال چنگ ایدیتر داود خاتک په استودیو کې را سره ده. خاتک صاحب مننه چې استودیو ته راغلی او زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي. پاکستان کې د سیاسي بحران په دوام اوس نو قراری ده چې ښاغلی شریف خپل رسمي چاري پیل کړي. همداسې ده
ډېره مننه تکل صاحب. او هم نن شهباز شریف لکه څنګه چې په پاکستان کې دا یو روایت دی رواج دی چې هغه د پوز معاینه کوي نو هغې ته هم ورغلی او هلته د هغه ته یو پوزي سلامي ورکړل شو نن شهباز شریف ته. بېګا خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده هغه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړی دی او نن چې د ورځې په جریان کې به دې کوم مهمې خبرې کوي نو اول خدا د شهباز شریف چونکې دې داسې مشهور دی چې دې ډېر زیات کار کوي هر وخت دې په کار کې وي نو دې به نن خپل چې کوم نږدې کسان دي هغه به دې ټاکي او د هغې وروستو به دې نن د خپل حلیفان چې دې کوم دي اتحادیان د هغه ګوندونو سره به دې نن ملاقاتونه کوي او د کابینې په جوړولو باندې به دې خبرې کوي چې خپله کابینه څنګه جوړه کړي.
مننه. تاسو د پاوز سره د کتنې یادونه وکړه د دوی ترمنځ پخوا د پاوز او د شهباز شریف او د ورور نواز شریف ترمنځ ستونزې لانجې وي هغه مشکلات حل شوي؟
ګوره شهباز شریف په دوو خبرو ډېر مشهور دی او په هغې کې دی د خپل په یوه خبره کې دی د خپل مشر ورور نواز شریف نه دی جدا دی ډېر زیات دی. یو خو د کار یعنی کارونه دی ډېر زیات کوي د بیا رغونې کارونه نوي کارونه دی جوړ کوي کنه هغې کې دی او بل دی کارونه ډېر زر غواړي د خلکو نه او هغه بیا چې کله یو کار دی وایي چې دا کار به کیږي هغې پسې دی بیا پلټه هم کوي. دغه یو
عام استعمال د کار سړی
ده ته ویلی شي دی ډېر ښه اډمنسټریټر دی. دویمه خبره کې چې دی کوم مشهور دی او په هغې کې چې دی د خپل ورور مشر ورور نواز شریف نه جدا دی هغه دا ده چې مشر ورور نواز شریف چې و هغه درې واري وزیر اعظم راغې او درې واري د هغه د پوځ سره ستونزې منځته راغلي خو د شهباز شریف هېڅکله د پوځ سره ستونزه منځته نه راغلي. دی د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي او د ده د پوځ سره ډېرې نږدې اړیکې دي. د چې کلم د نواز شریف د پوځ سره مشکلات رامنځته شوي دي نو دی اکثره به پکې منځګړتوب کولو په هغې کې.
او د ده ائتلافي ګوندونه کوم دي؟
او د ده ائتلافي ګوند اول ګوند خو چې دی هغه د پاکستان پیپلز پارټي ګوند دی چې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو او نن سبا د هغې زوی او خاوند بلاول بټو زوی دی او خاوند دی میړه آصف علي زرداري دی پخواني ولسمشر هغه د دې مشري کوي او دا ګوند په اصل کې د دې خو اوس ائتلافي ګوند جوړ شوی خو دا اصل کې د دې مخالف ګوند دی. کله چې انتخابات کیږي نو دوی به بیا د یو بل مخالف هم ولاړي خو دا د عمران خان په ضد باندې رایه شوي. بل د دې ګوند د مولانا فضل الرحمان جمعیت علما اسلام ګوند دی او بیا د عوامي نېشنل ګوند هم د دې سره په پارلیمان کې دی د متحده قومي موومنټ چې اغي ته ماجر ویل شي دا اغه ماجر دی چې په کراچۍ کې اوسېږي د هندستان والا نو د اغي ګوند هم د دې سره په ائتلاف کې دی او د دې ترڅنګ بیا د بلوچستان هم لکه د اختر منګل بلوچستان نېشنل پارټي چې دا او د دې سره واړه واړه نور ګوندونه هم د دې سره په ائتلاف کې دی او ویل کېږي چې د ټولو ګوندونو ته په کابینه کې برخه ورکړي
او ورسته پښتنه چې پخوانی صدر اعظم عمران خان به څه کوي
عمران خان څنګه چې هغه د دې څوکۍ نه لري شو د شنبې په ماښام باندې په شپه نو هم په هغه شپه باندې عمران خان اعلان وکړ چې دی به په ټول ملک کې احتجاجونه کوي او جلسی جلوسونه بکی او د عمران خان غوښتنه داده چې نوی انتخابات ټاکنې دې زر تر زره وشي خو زه فکر نه کوم چې د شابه شریف حکومت یا د دې د ګوند حلیفان چې کوم دي اغي به دومره زر ټاکنو ته غاړه کیدی نو نتیجه بداوی چې عمران خان به لکه د مخ کې پسیر کله چې د مخ کې جلسی جلوسونه کولو په هیواد کې دی به اغه سی خپل جلسی جلوسونه شروع کی او سیاسي اړې غړې به په پاکستان کې هم دغه سره روان وي
او یو ځل بیا وروستۍ پوښتنه هیله ده چې دا ځل به رښتیا وروستۍ وي عمران خان مخکې ښودلې ده چې کولای شي د اعتراضونو د پراخو اعتراضونو په وسیله ژوند په پاکستان کې مختل کړي
همداسې ده او که تاسو وګورئ نو د یکشنبې په ماښام باندې چې کله شابه شریف یعنی د عدالت لخوا د اعتماد رایه واخسته نو هم په هغه شپه باندې د خپلو پلویانو باندې غږ کړی تاسو د پاکستان په ټولو ښارونو کې لوی جلسی جلوسونه وکړي او هم هغسې وشول حتی چې په بهر ملکونو یعنی لندن کې هم مظاهرې وشوې نو د ده پلویان چې دي هغه ډېر زیات جذباتیان دي او هغه د عمران خان په اواز باندې اغې روزي اوس یو وړه خبره که تاسو سره وخت وي هغه دا ده چې د عمران خان ګوند د قومي اسمبلی نه استفاګانې ورکړي دي دغلته یو اختلاف دا راتلی شي چې د ده د ګوند ډېر غړي چې دي د قومي اسمبلی غړي اغې د دې استفاګانو په حق کې نه دي نو که څه خلک استفاګانې ورکوي او څه خلک پاتې کیږي د دې مطلب دا شو چې د ده په ګوند کې بیا اختلاف رامنځته کیږي د هغې به اثرات وي
ډیر زیاته مننه داود خټک قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څنګې ایډیټر ښاغلی خټک چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات راکول
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د اوکراین او لویدیس چارواکي وایي چې روسیا د اوکراین پر ختیځ دونباس سیمې پراخو حملو ته تیاری نیسي او له نورو سیمو خپل ځواکونه باسي او د سیمې ته یې نږدې کوي دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي نوریاس نوري معلومات راکوي
روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې پلان شو پراخو تهاجمي عملیاتو د مخه دې سیمې ته وړاندې تک ته دوام ورکوي په عین حال کې په ماریپول ښار کې وضعیت تر اوسه ډېر خراب دی په دې ښار کې د راپورونو له مخې په زرګونو کسان وژل شوي او روسي ځواکونه دې ته نږدې دي چې پر دې بندري ښار بشپړ کنټرول ولري د اوکراین پوځي قمندانان او لویدیس چارواکي وایي روسیه د کیف له شمالي برخو او بیلاروس څخه ځواکونه باسي او خارکیف او دونیسک او لوهانسک سیمو ته چې له 2014 کال راهیسې پکې جګړه روانه ده لیږي چارواکي وایي روسیه به احتمالا د دونیسک او لوهانسک د پاتې سیمو چې تر اوسه د اوکراین د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دي د نیولو په هدف یو نوی برید پیل کړي د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پرون دوشنبه وویل چې روسي ځواکونه د ایزوم ښارګوټي ته نږدې چې د راپورونو له مخې تېره اونۍ روسي ځواکونه ونیو په ګډون د دونباس سیمې شاوخوا کې خپل پوځي حضور پیاوړی کوي دغه چارواکي ویلي چې لیدل شوي چې د روسي ځواکونو یو کاروان چې د قماندې او کنټرول زغروال وسایل او پلي ځواکونه پکې دي او د هلیکپټرو ملاتړي جزو تامونه یې بدرګه کوي د سیمې پر لور روان دي دغه چارواکي همداراز ویلي چې ګمان کېږي چې د روسیې د تکتیکي کنډکونو څه باندې 60 جزو تامونه به چې د هر یو د پرسونل شمیرې د 800 تر منځ دی له خیرسون څخه د اوکراین جنوب مرکزي او روسي پولې ته نږدې د دونباس شمال ختیځو سیمو کې ځای په ځای شوي وي روسیه د غراز یو نوی جنرال ګمارلی چې پر دونباس د حملې ګډه قمانده واخلي د لویدیز چارواکي وایي چې داسې بریښي چې له دغه اقدام څخه هدف د هغو ګډوډیو او غلطو ګامونو مخنیوی دی چې روسي ځواکونو د جګړې په لومړۍ مرحله کې ترسره کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې له 15 دقیقې اونیز بحث سره به زه احمد تکل به هم ستاسو خدمت ته راشم. خدا شبه له اجمل انصر اوسی
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه، وخت په خیر. صفی الله ستانگزیم دغه پروگرام ته مخ راغلاست وایم. د خبرونې دا برخه په یو راپور پیلو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت په ټول هیواد کې د لویو لارو د بیا رغونې د پلان خبر ورکوي او کابل ښاروالي د پلازمینې د واټونو او سړکونو جوړولو ژمنه کړې. د کابل ښار او د ټول هیواد لوی لارې د سړک د غاړې ماینونو او جګړو له کبله ډېرې زیانمنې شوي او بیا رغونې ته یې جدي اړتیا لیدل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو اته میاشتې تېرېږي، خو یو شمېر عام خلک، موټر چلوونکي او مسافرین په کابل او ولایتونو کې د لویو لارو له خرابوالي شکایت کوي. وایي د سړکونو د جوړېدو چارې نیمګړې پاتې. د کابل ښار اوسېدونکی منصور وایي د کابل سړکونه د تېر ژمي پر مهال د واورې او بارانونو له امله وران شوي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
په تېره حکومت کې دا د سړک سازي او د ویالې جوړولو دغه کار ډېر ښه په سرعت روان وو، او کله چې امارت اسلامي راغلی ده نو په دې برخه کې بیخي توجه نه کوي. مونږ د قلعچه اوسېدونکي یو، نو دغه ځای کې د کابل لوګر سړک چې تقریبا کار ډېر په سرعت روان وو، بعد هغه همداسې پاتې شو.
کابل ښاروالي د کابل میشتو دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي د کابل ښار د سړکونو د جوړېدو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی:
موږ د ډېرو سړکونو لکه باغ بالا، د مزنګ، د بوري او د هوایي ډګر سړک د بیا جوړېدو چارې په پلان کې لرو. د دې لپاره موږ ځانګړې بودیجه نه لرو، خو چارې د حفظ او مراقبت ریاست له لورې پر مخ وړل کېږي.
خو له ښارونو وتې بیا د لویو لارو خراب وضعیت موټر چلوونکي اندېښمن کړي. د لویو لارو موټر چلوونکي وایي د خرابې لارې له امله د 5 ساعتونو لاره په 9 ساعتونو کې وهي. امام جان چې د بار چلونې موټر لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لارو د خرابوالي حالت داسې بیانوي:
سړک ډېر خراب دی وروره، مخکې به مونږ په 6 ساعتو کې تلو، اوس په 12 ساعتو کې، 15 ساعتو کې، 13 ساعتو کې ځو. ټیلرې دی، بیروبار ډېر زیات دی، ډېر ستونزه خلکو ته ډېره سخته ده.
په افغانستان کې د لویو لارو د خرابېدو اصلي لامل د تېر حکومت د امنیتي ځواکونو، طالبانو او نورو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه په ګوته شوې. سره له دې چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره د ځینو شرکتونو لخوا د لویو لارو او سړکونو د جوړېدو چارې روانې وي، خو اوس یو شمېر راپورونو پر بنسټ دغه چارې په ټپه درېدلې دي چې د موټر چلوونکو ستونزې یې دوه برابره کړي. خو د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان حمیدالله مصباح د لویو لارو د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د کابل هرات د لوی لارې چې له کابل تر کندهار، بیا له کندهار تر هرات، په مجموعي ډول 1200 کیلومتر لار ده. د هغې د اساسي رغول کال په پلانونو کې لومړی پلان هغه هم دی. ورپسې د سالنګونو د لارې په اړه باندې مو جلسه نیولې وه چې څومره ژر کولی شو د سالنګ پر لویه لار باندې کار شروع کړو.
ښاغلی مصباوی د سالنګ لوی لارې په ډېره برخه جغل اچول شوی و، خو د تېر ژمي د باران او واورې د ورېدو له امله دغه برخې بېرته ویجاړې شوې. د نوموړي په وینا د لویو لارو د بیا رغېدو لپاره له خصوصي سکتور څخه د همکارۍ غوښتنه شوې. د ټولګټو وزارت وایي د لویو لارو سړکونو د بیا جوړېدو لپاره په تېر ژمي کې له یو شمېر شرکتونو سره د 40 میلیون افغانیو په ارزښت قراردادونه کړي او د 12 نورو پروژو تړونونه یې هم لاسلیک کړي دي. سره له دې چې په تېر حکومت کې د لویو لارو د جوړېدو لپاره له نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر مرستې وشوې، خو بیا هم د سړکونو د کیفیت او د دې چارې د څار په برخه کې نیوکې او شکایتونه جدي وي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس هم واوري چې نړیوالو رسنیو د افغانستان اړوند کوم مطالب خپاره کړي دي. اسمت ساروانی مخکتنه کړي ده.
میامی هیرالد ورځپاڼې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د خطر په اړه یو راپور خپور کړی دی. دا راپور اسوسییټډ پریس خبري اژانس چمتو کړی او په کې ویل شوي چې طالبان وایي د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې بریالي شوي دي. د راپور په دوام کې راغلی چې داعش ډلې په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړی او په مارچ میاشت کې په پېښور ښار کې د شیعهګانو د یوه جماعت په منځ کې د خودنړۍ حملې مسؤلیت واخیست.
د ډی راپور په بل برخه کې ویل شوی چې د شنونکو په باور د داعش یا اسلامي دولت ډله پر وی بی پولی تروریستي ډلې بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو لږ وروسته داعش د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. تېر کال یې په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د هغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینټ مکنزی ویلي چې ممکن داعش د سږکال په دوبی کې په افغانستان کې حملې زیاتې کړي. د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې بیا د یو پخوانی افغان ساتونکي کیسه خبره کړې ده. دغه افغان ساتونکي شکایت کړی چې کاناډا دی او د ده د کورنۍ غړي یوازې پریښي دي. دا ځوان په کابل کې د امریکا د سفارت ساتونکی و. ګلوب ان میل لیکلی چې د کاناډا حکومت ژمنه کړې وه چې دا ساتونکی به د خپلې کورنۍ له غړیو سره له افغانستانه باسي، خو د ورځپاڼې پر اساس کاناډا د نوموړي غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د واتس اپ له لارې ویلي چې د کاناډا د حکومت دې کار نه هیلی کړی دی. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته امریکا او متحدانو یې لسګونه زره افغانان له افغانستانه وویستل.
دا هم د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو راستولې دي.
د ازادي راډیو ته سلامونه کوم. به شک چې د ازادي راډیو آزاد ده او ټول کارکونو او اوریدونکو ته سلام کوم، ځکه چې دار غریب دار مسکین اواز پورته کوي. خو دغه یونیسف او دغه آر پی سی او سرسلی بور سره میاشتو خو دغه د یلمن د معرف د چونکیدارانو ملازمینو سره هیڅ کومک ونه کوي. دا جوړ سره او موږ فکر کاوه چې دا روژه مبارکه راله نو دوی به یو دغه وشي. زه فکر کوم چې دوی هغه خلکو ته نور کوي چې ستړي د دې دپاره نور کوي چې دا ستړي ولاړ چې ایران او پاکستان ته بیا هم چې مجبور شو باره ځان هم وژني. نو دوی دغه زمیندارو ته ورکوي نو هغه خو بیا هم نه ځي. دوی دغه ته ورکوي زمیندار ته وایي خدای دې مسکینانو غوري وطن خالي کړي.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټې سرچې کرینا پیغام ته یدم چې دا ته څو کسان ملکان دي. دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل روپۍ د خلکو نه غواړي، او بل هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بندي کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا بل شي والا او بس خور غریب او بیچاره پرېږدي. مونږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنه کړي.
د اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه ده وروره چې خلکو ته د کارونه پیدا کړي چې د خپل هېواد نه نه مهاجر کیږي. خلک پیسې په قرض او کور باندې راخلي د خپل هېواد نه بل هېواد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره. وروره زما خپل یو ورور ترکیه ته مونږ پیسې د قرض راواغستلې او ترکیه ته ولېږو، خو په ایران کې غلو نیولی، یو نیم زر ډالر غواړي. یو نیم زر ډالر زه رقم کوم. زمونږ دا حکومت او زمونږ دا بکله جوړېږي. دا اسلامي حکومت دی، باید خدمت مونږ ته وکړي. زمونږ وګړي ټول په خپل هېواد کې راټول کړي.
خدا هیله کوم چې دا غواره کول سوالي ته یو رقم خدانه چراوډاله. نو خدا منځسته یو او هغه په توګه صحیح ده. نو هو څه معلومات نه کې لرم سمهان ډیر په تکلیف دي. دا یاد دغه ول سوالي ته یو خدا راوي کړه د سنگي کړي سوالات.
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکن وزلتین ګلدین تاسو سره په تماس کې متاسفانه چې په افغانستان کې څومره بارډر چې دي چارچاپېره ګاونډي ممالک ورځ په ورځ باندې ورته بارډر ټینګوي. نن پاسپورټ شته دی، نن ویزې شته دی، په تذکیره باندې د هغې مخې اوس پاکستان د طرف نه چې راځي موږ نه راپرېږي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوري ته تللي دي هغه خوارن تکلیف د زحمت سره مخامخ دي. په غلا او په تکلیف او په زحمت باندې په پاکستان کې موږ ګرځو، په ایران کې موږ ګرځو. همدارنګه کاغو لږ په ګوتو باندې یاد هغه په شي سیرالو. نو موږ په جیلونو کې چې موږ د سخت سکنجه کوي او د ډېر تکلیف سره مخامخ کوي. هر یو ملک والا چې تتلی شي تلی شي نه څوک پوښتنه کوي نه نه بد پاسپورټ کې ویزا سره ورکول کېږي. خو د افغانستان خلکو لنه څوک ویزا ورکوي نه ولاڅوک پاسپورټ ورکوي نه کوم ملک کې څوک ویزا بسکي ماران دي خوري بخوري. نړیوالو ته زمونږ دا درخواست دي، زمونږ پوښتنه وکړي دا د دې تکلیف او زحمت ته موږ اخلاص یو، ولې موږ انسانان نه یو، ولې موږ د الله تعالی پیدان یو. الله دې وکړي زمونږ دې خبر باندې تسلیم ونیو شي او دا تکلیف او زحمت ته موږ اخلاص شو. دا مایوسي زمونږ ختم شو او خوشحالي خوندان.
عبدالهادی ما د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغو خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم کم د موسسې انجینران چې دي زه خپله معلول یم د نورو معلولینو درد مې هم کړی څوک نه کومک ورسره کوي نه پاملرنه ورته کوي ډېر په دا ساراو کښې داسې معلومین شته چې هېچا نه کومک ورسره کړی دی نه ولاکه په یاد دي فرض روژه ده په هغو مؤمنان پسې دي په دغه وطن کې ټوک ټوک او در به دره شوي دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر